چې کندو کپار د ورجانه مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم نمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د ورجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دغه پیام دی خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی کالی مالی د چیچی ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل همدا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا ډاکټر صاحب تور ته وګوره سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګون هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشللو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل
جبایسه کار غریبي نیسته
دلته کار نشته او خلک بے وزله دي. څنګه چې سکال د نشئی موادو بیا لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. پنځو درو جریب په مابین کې دغه کوکنار د منځ تللی دي او اوس زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا دوه جریبه تاریخ د منځ وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له شپږو میاشتو څخه نیولی بیا تر یوه کاله پورې زندانی کېږي، خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د عزت پودر وهي، یا د میړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خم خم مور هم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یوه روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې چې ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر ته فهمیدی
د افغانستان ډیرای خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته سپک سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کے، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورټ نه کیږي، دوی دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانه ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغه سه په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، د تمنګ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آوټپوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس 10-30 درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 45 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 10 درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته وایاست.
د د زړه ناروغي د دې سبب کیږي، عصبي ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغي د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغي او ګډوډیانه د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینې غړواله پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغي همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه د یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاری ناروغیانې، انتانی ناروغي یا میکروبی ناروغي د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي، سوځیدنه، ډار، ویره، ترس او نشه یي مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولی د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئیډ چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرومورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدروکوډین، فنتانیل، دا خپل تریا کافین دوی اکثر فشار لوړوي، همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي، او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیز کوي چې مخکې لا د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدل، همدارنګه د ټیټېدو سبب کیږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي، خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي، هغه استعمالوي، نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیکټورم ور علاوه شو، په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خاندان وی او که چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیدین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، پیتیدین وی، زیکاپ یا پریگابالین، هغه شربتونه چې د ټوخل لپاره استفاده کیږي، زیاتره خلک یې د نشو لپاره استفاده کوي، چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي، د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي، چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځوریږي؟
کچیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی نو په ترک سره یا پر خودو سره فشار سميږي او کچيري نوري زمني علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکي خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټټوالي فکتور کم شوته نه یعنی نسبتا د پخوانی وخت سره خوي ځکه چې یو د خطر فکتور کم شول
یو متات څوکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدر مواد یا مخدر توکو او دغه استعمال فری دي نو ان شاء الله فشار به مرزم پات شي او کچيري د مخدر مواد څخه استفاده کوي نو تبان چې فشار به خرابيږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مواب لیدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کړم
په یو دوه څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دوه سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم د دښمنی کوي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي دا به په دې ډرامه کې واورو
ڈاکٹر صاحب پس ایم سے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دغه ماشوم سگی خو ډیر خراب سوی دی دکل رئیس داس سوی
ڈاکٹر صاحب څو ورځې ټوخی کیده او سایم لند لند کیده دول سوالی کلینیک ته مو بوت روغ نشو درې ورځې کیږي چې بیخی زو پر باندې راځي
دا ولې داس شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چټلې له دود نه ډکیا او میکروبی هوا تاثیر ده دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوه شوم همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده
وای خدایا پس وای مې څه وشول زوی مې بې حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه
ته ودرېږه خو زه ګورم او دا نبض هم درېدلې زړه هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې خدای دې تاسو صبر درکې هلک مړ شو
مړ شو
وای خدایا خبرې مې پر سر شو
خطرناک خیر دے ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خان څه خبره ده؟ د ولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خان خبره دا ده چې تاسې مې د دې لپاره راغوښتی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم در ته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي، خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصاً تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دل آغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مسافر دا هوا یخا تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا.